السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خرغلا استوایم په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یوناما نن په راپور کې ویلي د ملکانو په تلفاتو کې تیر نه میاشتې 10% کمواله راغله خو بیا هم هر ورځ په افغانستان کې ملکانو ته مرګ ژوبلې اوړي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شبروی
د خوست په ښار کې د نن سهار برید نشتې نیم ساعت مخکې پای ته ورسید یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي په پېښور کې د مدرسې د نن په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 113 ډیر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست په ښار کې د ځانګړي پولیسو پر قتې نننې بریټ تر څلورو د ډیرو حمله کوونکو تر بشلو ورسته درېنیمه بجې پای ته ورسید د دې بریټ لامل اکثر ټپیان د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته انتقال شوی دي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب سخی سردار ازادي رډو ته وویل چې د ټپیانو روغتيایي وضعیت ښه دی
تر دې دمه د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته درې دش نفر زخمیان او درې جسدونه راوړي دي د زخمیانو په منځ کې لاس ملکی او درې دروش نفرې نظامیان دي الحمدلله د زخمیانو وضع د ټولو د ډاډ وړ ده
د دې بریډ لامل له بریډ کونکو پرته د درې کسانو د مړینی او د ودې شنورو د ټپکې دوه خبر ورکړل شوی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکانو تلفات د سش کال نهو میاشتو په ترڅ کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی دی یوناما نن د روان میلادي کال د نهو لومړی میاشتو راپور خپور کړ په دې راپور کې ویل شوی دی چې سش کال په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکان وژل شوی او تر 3800 ډیر ملکان ټپیان شوی دی د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسول فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګزوب لکه کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عامل طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤل بلل کیږي د بادغیس چارواکو په وینا ناپېژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیت قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخې عامر وواشه د بادغیس والی حسام الدین شمسوی د پېښنن څار د بادغیس په مرکز قلاینه او کې وشوه د والی په وینا بریټ کوون کې چې پر موټر سایکل سپاره و لسمی تشتیدل دي چا د پېښې مسولیت نه دی منلې د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې 14 د قربانیانو شمیر لشتر لشه نه هوته ورسید او تر 113 تنه ډیر ټپیان شوی دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې صلاحکار کامران بنگش د پیش په ځای کې رسنیو ته د بریټ کوون کې پاړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د ننه جماعت ته ورننوتلې وو او یو بیګ یې خودلې وو او د هغې وروستو 14 شوي وه د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلې وو
دا 14 نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع صبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې تر څنګ جماعت ته ولاړل چې هلته زده کړه وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان سر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د آذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکان وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوی دی بل لور ته د آذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرباخ په سیمه کې لوی میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبې پورس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړی توپ شو چک جمهوریت د کورونا وایروس خبرېدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړې کړې دي سبا له نیمې شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له نه وو د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوی دا بندیز به د نومبر تر 3 ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورلو او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
زکازوه سه مال اوبخودنی پردهی و پروزوناخ
وانو پلورنزیو که با ده یک شنبه پورز پلور بندوی او پنور ورزو که با لدو شنبه تر شنبه ده شپه لاتو بجو ده سهار تر پینزو بجو پیر او پلور بندوی
په چک جمهوریت کې د دوشنبه د ورځې د شمیرو لمخې د څلر ور ساعتونو په ترڅ کې په کورونا وایروس لاس سره 203 کسان اخته شوي دي چې له دې سره په کووډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر 2,200 ته رسیدلی. د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر تر اوسه په چک جمهوریت کې 2,315 ته رسیدلی. او وروستۍ خبر دا چې د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن سن رایزر حیدرآباد ډیلی کیپیټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپیټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او د نومبر تر 10 به دوام وکړي.
خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې یوناما نن په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه باندې راپور خپور کړی. پکې ویل شوي چې د تلفاتو په شمیر کې تیر نه میاشت 10% کموالی راغلی. خو د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشر فیونا فرایزر د ملکانو په تلفاتو اندېښنه ښیي.
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکي مرکزوب لکې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې د ډاکټرا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي چې دوی ته مدد ماش نه ورسیږي. لاغې ډلې محمد نسیم فیروزی وایي
که احیانا زمونږ د مدد ماش ستونزه حل نشوه نو موږ سازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
نن په پېښور کې یو درنه چاودنه شوې.
دلته چې زر ورسېدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچانو کې داخله کور رسولو نو د حکومت خلک چې راتلنو لږ کسان دلته موجودن بیا ویوړلو.
دوه اونیز پروګرامو نام لرو د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډیا چار تفریح پرونه. بیا هم خراغلی رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو استازولۍ دفتر یا یوناما نن په افغانستان کې د تیرو 9 میاشتو په موده کې د ملکانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې یو راپور خپور کړی. په دغه راپور کې راغلی دي چې د جنوري نه تر سپتمبر پورې په افغانستان کې د ملکانو په مرګ ژوبله کې 10% کموالی راغلی دی. یوناما په همدې راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یاد کړي او افغان امنیتي ځواکونه هم د یوې برخې مسؤل بللی دي. په دې اړه جزئیات له ناجیې صاحب اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکی تلفاتو کې 10% کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکی تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارس ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسله والو او د غراز د 14% نورو تلفاتو عاملین د حکومت نامعلومې مخالفې ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 2% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما کې د بشری حقوقونو د برخي مسؤل فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټول ښکېلي غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي. مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غاوره کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې یو 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې درېمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
موږ په لومړي سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ پخوانۍ موندنې ښیي ښکار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاڼې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلان کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلان کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه بللی او ادعا کړي چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبلې کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غوښت ورزو. خوست په خوست کې د نننیو موټربام او نختو څخه ورستی ارقام رسنیو ته لیږل شوې دي. د خوست امنیه قومندان ویلي دي چې نن په بریدونو کې درې موټربام او همدارنګه وو پلی بریدګر شامل و چې ټول د دریو موټرونو سره بریدګر او همدارنګه وو پلی بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي دي. خو په دغو بریدونو کې شپږ امنیتي منصوبین وژل شوي چې 15 پکې پولیسو ځانګړي قطعي افسران دي او یو د ملي اردو افسر دی. په دغو بریدونو کې 15 تنه ټپیان شوي هم دي چې نهه ملکی وګړي دي. د خوست د نننۍ امنیتي پیښې په اړه باندې به د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل ته ورشو، له هغه به نور جزئیات واورو. مهرباني.
ستانکلیسید سلام ویم تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو وروستي اعداد او ارقام د درنو اوریدونکو سره شریک کړل، شیبه وړاندې د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل رسنه ترا سرگند شد او ایده پرتباطی اعداد و ارقام را اندکرد. لکه سنگه چه تاسو ویلی دا برید نهانیم ساته و روسته، یعنی سهار نگده شپک بجه پیل شوی و او درنیم و بجو بانده پای تا ورسیده. سرالده چه دورازی پجریان که پورا اعداد و ارقام نو زکل تا لاریم اکثر امنیتی زواکونو تلیوی او مشکل هم وای چې لاغه زاینا تلفات رو بازی په هر ترتیب او چې برید ختم شوی. امنی قماندان ویل چې دا ټول بریدګر چې و لاس کسان و په دې کې درې موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم و توانېده چې انفجار ورکړي، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغوی ته انفجار ورکړل شو. همدارنګه و نور پلی بریدګر ول چې هغه هم له منځه تللي دي. په دې بریدونو کې د دوی په وینا باندې چې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیري نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین د پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کړل شاید دا کې راته کسانه مو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولی ټپونه ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا سخت راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفره وو، خو دوی چې په دې کې نه تنه ملکی وګړي وو. خپل د ولایتي روغتون سرطبيب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته ویل چې په دې کې دوه تنه وخیم دي او باقی نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب هلته بیا نورو کسانو ویل چې نه دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا څلور تنه دي.
ډیره مننه کوم نجیب الله لو خیل و چې له خوست له موږ سره د خوست نننې موټربم حمله او تر هغه وروسته د افغان پوجان او بریدګرو ترمنز د نخټو پاړه باندې ورستي جزئیات راکول. تر اوسه پوري د خوست د دغه برید مسولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستي. په خوست کې موټربم برید لامل ملکان او پوجان ته مرګ جوړه او وخت خو چارواکو ویلي لاس وړه بریدګر یې موجه لیدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په ایران کې د ماستری او ډاکټورا د دورو یو شمیر افغان محصلین وایي چې له څو وخت راځي د مدد ماش په نوم مرسته امرسته کیدونکې پیسې باندې شوي یا هم د دغه پیسو اندازه دومره نه ده چې په ایران کې د دوی گزاره پرې وشي. د مالی وزارت دوه ونې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې په ایران کې شاوخوا 1500 افغان محصلینو لپاره مرستې کیږي او د دوی اوسنۍ ستونزه چې د پیسو کمښت دی غبطریوی اونې ورته حل کی. خو ماسلینو بیا ازادي رادیو ته پیغام لګل چې وځي خنه ده او کده دوی وضعیت ته پام ونشي نو دوی به د ایران په ایران کې د افغانستان د سفارت مخته خیمه وهي او اعتصاب وکړي. فیروزه عزیزی په اړه یو راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سوو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزی ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداري ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکو پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر وړاندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غوړسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران خار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هاغه پر ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته سوق لبای کونه وي.
د مالی وزارت دوه ونې وړاندې د دې زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر گیوی ونې بعد د دې اعلانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغه زده کړې اعلانو د ستونزې د حل په اړه څو ځله لیکونه اړوندې ادارو ته استولې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړې اعلانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټری او ډاکټورا په زده کړو بوخت دي ورستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړې اعلانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یو کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړې اعلان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي. عموم په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره پاړي کې کیو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو. ولې متاسفانه تر اوسه د ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوس مهال 1500 افغان زده کړې اعلان د ماسټری او ډاکټورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پس دا کړو بوختي. خدوی وای ل دیار لسو نویم کال راهیسی هغه پیسې نه دي ترلاسه کړي کوم چې د زده کړو لپاره د مرستو په توګه ورکول کیږي. ل دې وړاندې هم په زینو نورو هیوادونو کې یو شمېر زده کړیالانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غږونه پورته کړي خو څوک یې مرستې ته نه دي رسیدلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندهار روزګان د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي پر عمومي لارو د خښوي ماينونو او جګړو لامل په ډاډه زړه سفر نشي کولای او مجبور دي چې په فرعي لارو تګ راته وکړي. د دوی په خبره دا ستونزه د دې لامل شوی چې د سفر وخت یې لیوي ورځي دوه او درې ورځو ته وګت شي او د لارې کرایه هم لوړ شي. صادق رښتینای د کندهار روزګان د مسافر او موټر چلوونکو سره په دې راپور کې خبري کړې دي.
ټول مشرانو ټول دا
غوښتل امین الله او دا غلس کو نور ملګری چې د کندهار روزګان پر لوی لار موټر چلوي وایي عمومي لار د جګړو او ماينونو لامل ډیر وخت تړلې وي او دوی مجبور دي چې پر اوږدو فرعي لارو تګ راتګ وکړي. د امین الله په وینا مخکې به له روزګان څخه کندهار ته پر عمومي لار په 8 ساعتونو کې یو موټر رسېدی، خو اوس پر فرعي لارو دغه واټن 2 او 3 ورځو ته رسېږي.
موږ هغه لار چې وچ مقصد په 8 ساعته کې یا په داس کې برسېدل، پرون سهار یو موټر رسېوي دی پر دې لار باندې، دغه ورځ یې ولې د شپې پسې ولې ده، یعنی دغه دی نن سهار پر 12 بجې باندې هغه موټر راورسېدی. د 8 ساعته لار بار پر 3 ساعته ودرېدل.
خیر الله یو بل موټر چلوونکی دی، هغه وایي اوس د کندهار د میوند ولسوالۍ له فرعي لارو روزګان ته سفر کوي چې ډېر کله یې موټر د لارې د خرابوالي له خاطر خراب او تخنیکي ستونزې پیدا کوي. خیر الله له حکومت او وسلوالو طالبانو ګیله کوي چې ډېر وخت عمومي لارې د جګړو له خاطر د ملکي خلکو د تګ راتګ پر مخ تړي.
دا اوس موږ دای زه پر میوند را ګرځو، دا به موږ ته لږ لارې 2 شپې مزل، 2 یوه شپه موږ ته 3 شپې 4 شپې لارې خرابې دي او ورزنه لږه درک. دا خاص حکومت طالب چې پر ووي عسكر دي پر بولوي دا اوس موږ څو کمر واښ.
په عین وخت کې د روزګان اوسیدونکو محمد زمان وایي د عمومي لارو د تړل کېدو سره سم د موټرو د لارو کرایه او روزګان ولایت کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوی.
د اوښنی موټر کرایه په خوا په 1000 کډلې او 1000 کډلې او 2500 کډلې نه کی د زغور ډبه په 1500 کډلې د 2000 کډلې په خوا پرې وړ ډبه 1500 کډلې او پرې وړ ډبه 1000 کډلې 2500 کډلې.
د کندهار والی حیات الله حیات پای وسلوالو طالبانو په 13 میاشتو کې د کندهار روزګان د لوی لارې ډیر برخې تخریب کړي چې رغولې وخت اړتیا لري. د نموړي په وینا د دغه لارې د شهرا کندک د امتیاز وکونو د تشکیل کموالی بل هغه ستونزه ده چې لامل یې لار نام نوي.
موږ له یوې خوانه همدغه دښمن سره جنگیږو چې پردوی غولول ده، له بلې خوانه هماغه پلچکان هماغه ماین چې دوی خیا ساحه تخریب یې هغه جوړو. دا وخت نیسي ځکه له یوې خوانه موږ جوړو له بلې خوانه متاسفانه طالبان هغه کې له منځه وړي. د دې لارې د پوره امنیت په خاطر باندې موږ د امنیت شورا او حتی تر ولسمشر پورې مو ویلي دي. متاسفانه د موږ د دې لارې تشکیل د شارا د کنډک کم ده، هغه باید اضافه شي. که موږ غواړو چې دا لار 100% امنیت تامین شي، انشاءالله په هماغه ډول باندې چې هغه تشکیل اضافه شي د روزګانو د کندهار دا لاره به 100% تامین دي امنیت شي.
د کندهار روزګان عمومي لار چې د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ ولسوالۍ څخه تیریږي شاوخوا 160 کیلومتره اوږدوالی لري. د دغه لارې ډیره برخه په 13 میاشتو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ماینونو تخریب شوی او د مخامخ جګړو له امله ډیر وخت د مسافرو او موټر چلوونکو د تګ راتګ پر مخ تړلی وي چې له امله یې موټر چلوونکي مجبوریږي تر څو دغه ولایت د کندهار د شمال لویدیځ ولسوالیو میوند او خاکریز پر فرعي او خامه لارو سفر وکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سهار د پېښور د ډیر کالونۍ کې د جامعې زبیریه په نوم په یوه دینی مدرسه کې یوې بمی چاودنې 9 کسان وژلي او د ټپیانو شمیر تر 130 زیات ښودل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال غلام غوث له پېښوره راپور لري.
پېښه نن سهار د 8 بجو وروسته هغه مهال را مخیته شوه کله چې د جامعې زوبیریه زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جمعات ودانۍ ته راغلل او د خپل درسونو پیل کولو نه پس دغه ته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې دغه جمعات خادم دی د پېښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
یو لسنیم سو کسان دی کې درس کوي او شیخ صاحب وتره درس کوي. نو دی کې تقریبا 8 بجې دلته دا واقع وشوله او خو طالبان لږ راغلي دونه ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسه خوا شاته ده. نو الته ځای کېږي نو دلته مونږ ولې دا ځای ورکړی دی او دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټریکټرو کې او په دا چنچانو کې داخله کو رسولو. نو د حکومت خلک چې راتلل نو لږ کسان دلته موجودن د
پیخي پځي کې پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کې تر 15 کیلوګرام پوری 14 کې مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کې زی پځي کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخي پځي کې په خبرو اترو کې وویل فیلحال هم دومرا معلومات دی چې یو اجنبی سړی دلته دننه جماعت ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځې پځې شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هسې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداری ورکړې وو او د وړاندې نه د پېښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو، خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پېښه به رامخې ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پېښور کې د شوې د پېښې غندنې ترڅنګ په دې پیښه د غم او خپګان څرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوی لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګ راپور داود جنبش وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکو ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څنګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکو ځواک پر قدس څنګه لګوي چې ناکراریو ته لمن وهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام لاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندیږي. لدې سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګرۍ ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو له مخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوه شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې دغه تړون له مخې پاسته شوی و له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخیه له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواخله او منځنۍ ختیز چپچپانده نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یو وینا کې یادونه کړې چې د ایران د اومو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځنۍ ختیز کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهاله لګېدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بې بنسټه بللې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. احمد شیبر لاند خبرونه وایي.
د خوست امنیه قومندان غلام داوود ترخیل وایي د خوست په شار کې د ځانګړي پولیسو پر قتې د ترهګرو بریټ پایته ورسید او په دې حمله کې ټول لاس بریټ کون کې ووشل شو. د امنیتي چارواکو په وینا د دې بریټ لامل شپږ سرتیري ووشل شوی او د نهو ملکانو په شمول 15 تنه ټپيان شوی دي. د کابل په شار کې 14 درې تنه وشل دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د یولو صبح جوخاته د شار د لسمي امنیتي حوزې اړوند د سرای چقورک په سیمه کې پر یو سرچ موټر وسر شوی مقناطیسی ماین چاودلی چې درې تنه یې وشلي او لس تنه نورې ټپیان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما څرګندوي چې د ملکیانو تلفات د 6 کال 9 میاشتو په ترڅ کې 10% کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوی. د بادغیس چارواکو په وینا نه پیژاند وسلوالو د بادغیس امنی قمندانۍ د شهدا او معلولینو د برخې عامر عبدالهادي وواشه. د پېښور په جامعې زبیرس مدرسې کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لشتر لژ نه هو تورسید او تر یو سلو لس تنه ډیر ټپيان شوی دي. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي.
خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سنوکر سیالۍ نن په هرات ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ هدف د سنوکر وده او د مخکښو سیرو ټاکل دي. په یادو سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري. ښاغلی ضیا وایي د سنوکر سیالۍ د لسو ورځو لپاره دوام کوي. په هرات کې نن د هندبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، ننګرهار، هر میدان وردګو، لغمان، لوګر، کابل، غزنی، سرپل، جوزجان، بامیان او بلخ ولایتونو له لوبغاړو سربیره په ایران کې د کډوالو لوبډله هم برخه لري. د خغلی قری زاده په وینا د غسیالۍ به د لویانو، ځوانانو او تنکې ځوانانو د ملي ټیم جنو ترمنځ وي. خغلی قری زاده وایي چې د دې سیالیو هدف د نارینه او خزینه لوبغاړو لډلې د غوره سیرو ټاکل په ګوته شوی دی. دا سیالۍ به 12 ورځې دوام وکړي. او د افریقا د کرکټ بورډ شپږ غړیو استعفا ویوخی. دوی د کرکټ بورډ په چارو کې د افریقا د چارواکو د لاسوهنې په خاطر استعفا ویکړې دي. د کرکټ بورډ غړیو وویل چې په کرکټ بورډ کې د چارواکو مداخله کولای شي چې د کرکټ نړیوالې شورا کې د افریقا په لوبډله د بندیزونو سبب شي. تر کال